ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د دې خبري غړې د سر موضوع په پاکستان په ایران کې هغه پاکستانی زدکون کې او زائرین دي چې د ایران او د اسرائیل د جګړې له وجې نه الته بند پاتې او اوس د پاکستان حکومت دوی د تافتان د سرحدي لارې لغاړې پاکستان ته په دغه کې سره راړولې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو رايو ځای کړي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شوخوا اهداف ځمن کړی دي چې پکې لګ تر لګا سلويخت کسان جوبل شوی دي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبایل د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کې دوروستو په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. او ستمشال خبرونو تفصیل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیر شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان په مجموعي توګه راستانه شوي، په کوم کې چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیل کوونکي هم شامل دي. د جون په لسما نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په تافتان کې د پاکستان هاوس مشر عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل
یہاں پہ زیادہ ٹریڈ جو ہے ایل پی جی کا ہے، ایل پی جی جو ہے وہاں پہ پلانٹ وغیرہ
دے ایران سے خلوی تجارت دا ایل پی جی گیس دی خو حالتا دا ایل پی جی گیس زیادہ را پلانٹونا بمبار سوی دی یوازی پا ایل پی جی بار اغل لاری یعنی را روانی دی چلا لمخا پا لاری کی وی او دا پاکستان للوری ایران تا ہر دول خوراکی او تجارتی شانو لجدول هم بند سوی دی
دور لوڈنگ وغیرہ وہ بند ہو گئے.
عبدالمنان د ایران څخه د پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر وویل چې د تافتان چک پوسټه سړي سات خلاص ساتل شوې ده او د پاکستان څخه ایران ته په داخلي دو په بشپړه توګه بندیز ده. د نوموړي په خبره چې نن هم د راستنو شو پاکستانیانو یو قافله په نهو بسونو کې د کوټې په لور روانه کړې ده، په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره په ایران کې نشته. په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاري شوه. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوه حکمنامه کې ویل شوی چې اتل سرکني کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي، دا غو مرستيال به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وي او پکې به د خیبر پختونخوا د گورنر اعلی وزیر او د داخله چارو د وفاقي وزیر ترڅنګ وفاقي او صوبایي سرکاري ډوډ پوری چارواکي غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادی کال کې خیبر پختونخوا سره د زمکیدونه پس په هغو سیمو کې د پخوانی اف سی آر نظام ختم شو چې ورسره هغو سیمو ته عدالتي نظام وغځېدو، خو بیا هم په هغو سیمو کې د روایتي جرګو د نظام کمی محسوسېدو چې اوس یې د بیا بحالې لپاره دا کمیټي جوړه شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوز مشر فیلډ مارشل سید آسی منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانې همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د دوام په اړه موافقه وشوه. راډیو زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د دوه اړخیزو ګټورو سوداګریزو تړونونو کې لیوال سرګند کړه. د پوز مشر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند اسانتیا په برخه کې د هغه د مثبت او اغیزمن رول لپاره د پاکستان او د هغه د خلکو په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه. بلخوا تیره شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پوز مشر آسی منیر سره د ایران اسرائیل د شخړې په اړه مفصل بحث هم کړی. او روسته خبر دا چې نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځانمن کړی دي چې په کې لږ تر لږه سلویښت کسان جوبل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویل چې جون په 19مه د جنوبي ښار بیرش باد یو روختون په شمول د هیواد دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د ایران لخوا په نښه شوي دي. چارواکي وایي که څه هم تلفات کم و خو زیاتوي چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي تسنیم خبري ایجنس په خبره چې دغه برید هدف د سورو کاتبی مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پاوز او استخباراتي مرکزی دفترو د مشال خبرونه پای روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موږ ته وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم وره. په ایران کې د پاکستانی زدکونکي پاکستان ته راوپس شوې دي. تیر شپه د تافتان سرحدي لارې د راوړېدو نه پس یوې زدکونکي مشال لیدو ته وویل
ایران ڈیفینس کر رہا تھا، لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، ان کی آواز بہت افیکٹ ہوں گے، گریں گے، کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا؟
وہ بلخوا پہ ایران کی میشتا افغان کڑوال وائی چی دی غواڑی دا تہران نووزی خود بھی تا اجازہ نشتا
تهران د ورتلو په واره کې د اجازه له ورکول کې چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا مونږه نقصان لري ایران مونږه باندې پاتې په تهران کې
او د میرامشاه آی ڈی پیز غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ستنه کړي.
موږ پر کډوالې ژوند کوو، دا وخت نه یولس کاله پر کیږي چې کډوال په وکاخیل کې هم پراته دي، هلته نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي.
نړۍ افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه تاسو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو سره سمارټ فون یې تاسو زموږ اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونه په لور ورو د سر راپورته تاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډېر یو شمیر زده کوونکي دا مهال په ایران کې دي چې هلته زده کړې کوي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ د موجوده شخړې له کبله د دغو اوریدونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي او دوی ته ویل شوې دي چې خپل وطن ته واپس شي. دغه را واپس شوې دي او تیره شپه هم څلور نیم سوه زده کوونکي پاکستان ته راوړېده او د چارواکو په خبره دا مجموعي شمېره تر زرونه اوریدلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا راپور را لیږي.
د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده او د جون په 13مه نیټه شاوخوا 450 نفر د تفتان بارډر د لارې و خپل هیواد را داخل شوې دي. په تفتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درو ورځو کې د تفتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوې دي، په کوم چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیلګران شامل دي. په 19مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پاکستان اوس مشر عبدالمنان وویل چې د ایران څخه د پاکستانیانو و خپل هیواد د راستنېدو په خاطر د تفتان چک پوسټ د 24 ساعت پورې خلاص ساتلې دي، خو د پاکستان څخه و ایران ته پر داخلېدو په بشپړ توګه بندیز دي. ایران څخه لوی تجارت د ایل پی جی گیس دی، خو هلته د ایل پی جی گیس زیاتره پلانټونه بمبار شوي دي چې له امله اوس ایل پی جی ډېر نه راځي. یوازې په ایل پی جی بار هغه لاریانې را روانې دي چې لاله مخه په لار کې وي او د پاکستان له لورې ایران ته هر ډول خوراکي او تجارتي شیانو لېږدول هم بند شوي دي. د نوموړي په خبره چې نن هم د ایران څخه راستانه شوي د پاکستانیانو یوه قافله په نو بسانو کې د کوټ په لور روانه کړې ده، په کوم چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر د ایران په زیدان او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. ښاغلی منان هیله څرګنده کړه چې دا قافله به د سرحدي عسکرو په څارنه کې تر ماښام پورې و کوټ ته ورسیږي او دغه ځای به د قافلې غړي و خپلو اباګنې سیمو ته ولېږدول شي. په دې ترڅ کې د جون په شپاڑا سمنیٹ دا مشالی دو سرا پا خبر کی دا بلوچستان دا تجارو دا اتحادی مشر اجی ایوب میرانی دا حکومت سخه غوښتنه کړې وه چې د ایران سخه د پاکستان په لور په تجارتي سامانو بار کنټینران او یا هم د پاکستان سخه په میوو بار لاریانو په مخ د تفتان نړیواله سرحدي پوله تر هغه وخته پورې نه بندوي چې تر څو دا نوي ترله تیر سوي. بلخوا د جون په 13مه نیټه د تفتان د لارې و کوچ ته رارسېدلي د پنجاب سره تړاو لرونکو ځینې زده کوونکو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې د خوف او ویرې یوه ناوړه وضع وه او خلک ډېر پریشان وو. په دې اړه به غوښ شو د تهران میډیکل ساینس د پوهنتون یوې زده کوونکي میرمن سادیه مریم ته.
ایران ډیفنس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفنس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرونز آتے ہیں ان کی آواز بہت.
ایران دفاع کا والا خوبیا ہم میزائل او ڈرون را روانو او لوڑ آوازونه درلودو چلامه لای ماشومان د ډیری ویر سره مخول زکه چې هیڅ په دماغ کې نه راتلل او ار کس په دې پریشان وو چې دا ڈرون به کوم ځای رالویږي یا به ایران کنټرول کی. بس ټول په دې فکر کې وو
انټرسپټ ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا.
پل پلو ته د عراق و سرحدی پولیس چیرما دیلوم پونتون زده کوونکی ډاکټر شهزاد بیا زیاته کړه چې د اسرائیل لخوا د زیدان په ګډون د ایران پر بیلابیلو شارو د بریدو وروسته د دوی لپاره نور په ایران کې پاتې کېدل امکان نه درلودي.
یونیورسٹی والا نے جو ہے نا ہمیں رات کو ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ لوگ صبح چلے جائیں.
پونتون مامورین مشتہ دشپے امر وکڑی چې سهار پونتون پریش دی او په خوندی توګه ولاړ سی. سهار موږ د بس پر تمځای ولاړو چې د اسرائیل ډرون راغلی چې موږ یې وویرولو. خو د ایران هوایی نظام ډیر ښه او د اسرائیل زیاتره ډرون یې ناکاره کړل. د ایران څخه راستانه سوو زیاترو وګړو دا هم وویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نیټ څخه په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده. خو په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یو ایرانی کس هم د پناه لپاره و پاکستان ته نه دی راغلی. یادوي چې د جون په 14مه نیټه د اسرائیل لخوا پر ایران د بریدو د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نیټ څخه پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله د هغه پاکستانیانو په مخ په بشپړه توګه تړلې ده څوک چې پر ویزا یا راداری و ایران ته تلونکي وو. په تفتان کې د چارواکو په خبره چې د ایران څخه د راستنېدونکو زیارت کوونکو او نورو پاکستاني زده کوونکو لپاره په تفتان، ګوادر او مند کې 24 ساعته د پولې د خلاصون زمینه برابره کړې ده. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د جون په 15مه نیټه و رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې دا وخت هم د ډېر څخه بیا تر 24,000 پورې پاکستانیان موجود دي. په دوی کې نږدې 15,000 زیارت کوونکي هم شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د اوابازۍ د ادارې په خبره چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو جهاز د پېښور څخه د ترکمنستان و پلازمینې اشکاباد ته تللی او د جون په 13مه نیټه 100 زیارت کوونکي و اسلام آباد ته رارسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے.
اور جو تاسو مشال ریڈیو ته وګی ام په دې موضوع کې پاتې کیګو او دا چې ځینې افغان کډوال چې په ایران کې میشته دی غوې دا وایي چې دی غواړي د تهران نوځي خو دوی ته اجازه نشته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل دی وایي لته رشپی رئیس افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تاګ اجازه نه لري. دا دوی وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یوش میر افغان کډوالو د ایده هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دی. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته لیو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانانو باندې پاتې په تهران کې سحر سلباسه 15 بجې ما پس یو ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده زه خپل بل پاتې مریضی ما عملیات می کړل ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالی مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امنی سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د جون 19 د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې ومه ورځ ده. اسرائیلي چارواکي وايي ایران د هغوی په جنوبي خار بیرسبا کې یو روختون په میزایل وشته دي. په سملا چې توګه د ملک جوړ بیرب راپورونه ندی ورکل شوی. نور حال زموږ همکار اسرائیل محمد وړاندې کوي.
د جون په 19 هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلی پولیسو د ایران د راکټي برید له امله د اسرائیلو په یو جنوبي خار کې روختون ته د اوختي زیان ویډیو خپره کړي. دبرسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جون په 13 ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوز لمشر فیلډ مارشل جنرال اسیم منیر سره خبرې کړې. کڅ هم ډونلډ ټرمپ ویل چې اسیم منیر له د سره سلا شوه خو نور وضاحت یې ورنه کړ او زیاته کړه چې اسیم منیر ایران لډیرو خپي جنې خو د په خبره نوموړې په روان حالاتو خوشاله نه دی.
Chief of staff for the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that?
Yeah. Well, they know Iran very well.
Ho hawi iran der khapi jani lardero khapi jani hawi pa his ne di khushala da sene da chi gine hawi le israel sara khan di hawi iran aw israel dwaara phi jani kho ke deshi hawi iran khapi jani kho hawi guri chi sikigi kho hagma sara salash
they know iran better but they see what's going on and he agreed with me.
هم په دغه خبري غونډه کې ډونلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبريال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولای شي، نو په جواب کې یې ټرمپ وویل هو هر څه کېدای شي، هو دا کېدای شي، هو البته. ټرمپ وویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د په خبره د امریکا اړخ خای دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلې وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قوماندې لوړپوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړې او سلګونه کسان یې وژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې جوبل کړي دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات شوی چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران او اسرائیل په شخړه هم خبرې شوې دي. د دغه خبرو تفصیل زموږ همکار شانواز ترګزین اور.
د پوځي مشر اسیم منیر دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل بریدونه او جګړه هم روانه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف د جون په 13مه نا وخت د جیو ټلویزیون د کوربا شازیب خاندازه سره د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی، دغه بیانونه اسغدر چنای وزیر اعظم دی هم جاری کړی دی. بل فیلډ مارشل په خپل هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره ایران ته تللو. نو په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل جګړه ډیره توند ده، امریکایي ولسمشر د اسرائیل سره ولاړ دی، نو دا به د پاکستان لپاره کوم ستونزمند حالت خو نبی خواجہ آصف دا جواب ورکو.
فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے
فیلڈ مارشل آصف منیر حقل تو ورتک ہر څوک لوڑان دینا ترتیب شوی دی، خو به هم دغه حقل ته موجودگی ډیره ښه ده. زما خیال ده چې دا خبر به ضرور مخې ته راغلی دا چې کوم د ایران او د اسرائیل ترمنځ شخړه ده، او دی کې فیلڈ مارشل ډیر ښه کردار هم لوبول شي، او دی کې پاکستان د من لپاره ډیر ښه کار کولای شي. خواجہ آصف په نور سمجون په خپل ایکس پانه لیکلي د ملاقات کې چې څنګه نړیوال او سیمیز معاملات د بحث دلان دی راغلل، او بیا دا هم چې ګنې پاکستان دغه معاملات ګنې څنګه وارولې شي، نو دلته د پاکستان اهمیت هم تسلیم شو. په قائد اعظم پونتون اسلام آباد کې د تاریخ استاد پروفیسر ډاکټر حمایت الله مشال رډو تول دا نه چې ګنې دغه ملاقات کې یوازې د ترقی ساينس او نور خبرې شوي، بلکې هغه ته د ایران او د اسرائیل په حواله سره اوږدې خبرې شوي. ځکه دغه خبره دغه ملاقات د یوې ګنټې د پاره خو بیا دو غنټې وغوښت شو،
او زمونږه د پارلیمنت دواړو ایوانونو د اسرائیل د حمله غندنه کړې ده، او دغه شان ایران سره د خپل حمایت اظهار کړی دی. او یو سور د مخ کې د ایران د پارلیمنت چې کوم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې دا نشر شوی و چې پاغه کې د ایران پارلیمنت چې کم دی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان پارلیمنٹیرین، دغه سلوګنز چې کم دی دا راپورته کوي. زمونږه نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دا خبره واضح کړله، پاکستان چې کم دی د ایران مکمل سفارتی او اخلاقی حمایت کوي. خو د پاکستان چې کم ارسنل دی، د پاکستان ایټمی قوت دی، هغه د پاکستان د قوم امانت دی.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم د جون په 19مه دغه ملاقات په حواله سره خبر پاڼه جاری کړې. هغوی لیکلي ملاقات کې په تجارت، اقتصادي ترقی، بارودي سرنګونو او مدنیاتو، مصنوعي ذهانت، کرپټو کرنسی او د ځینو نورو موضوعاتو سره سم په ایران او اسرائیل شخړه هم خبرې شوي. دوی لیکلي د ملاقات کې فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته دعوت ورکړه چې په کومه مناسبه نیټه باید پاکستان ته سرکاري دوره وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اړوندو د خبرونه په دې برخه کې ورته ودرستان ته د شمالي ودرستان هغه کډوال چې د بنو کم چشمه سیمه کې میشته دي ګلمن دي چې حکومت یې نه خوستنوي نه یې په آرام ژوند ته پرېږ دی او هر ورځ پولیس پرې چاپی وهي او نیسي یې ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نو ودرستان کړل شي چې ستونزې کمې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې واورئ.
د بنو کم چشمه سیمه کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ګیلمن دي چې حکومت یو لوري ته دوی خپلو سیمو ته نستانوي. مرسته یې ځنډولې. بل طرف پولیس د وسله والو په نوم دغه کډوال ځوروي، ورباندې چاپې واهي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطه د شک په بنیاد 15 کډوال ونیول چې وروسته یې خوشي کړل او درې کسانو هم په زندان کې دي. د شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوی او پښتون ژغورنه غورځنګ د سیمې یو فعال زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نور د کډوالۍ ژوند نشي کولی، حکومت یې ولې نستنوي. بل لوري ته خواره واره پراته بې کوره شوي په مختلفو هیلو بهانو تنګولی شي.
موږ خو د کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه 11 کاله پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې هم کې پراته دي، هلته یې نور ځایان کې هم په خپله مرسته پراته دي چې موږ ورته نوی کیمپ وایو. ډومیل سیمه کې چشمه ورته دیږي خوشا اتیا کورونه هلته آباد وو. وخت نا وخته پولیس راځي، کله او د شک په بنیاد باندې کسان نیسي. هم فوشا 15 کسان نیولی شوي وو د شک په بنیاد باندې، پاکې 2-3 پاتې نور یې راخلاص کړل. موږ د کوچیانو ژوند ته نور نه یو تیار چې موږ کله په یو ځای کډه کوو، کله په بل ځای کې کډه پرته وي. موږ د وخت نه هم غوښتنه کړې وه، اوس خو بالکل موږ غواړو داسې چې موږ خپل وطن ته بیرته ولژي، خپل وطن راته آباد کړي. په دې خاطر موږ بار بار غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا په ښه طریقه سره خپل وطن ته بیرته ولژي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوال د کالونو راهسې لستونزو سره مخ دي. په وار وار ور سره ژمنې وشوې خو لا یې هم ستانه نه کړل. ژوند یې د کډاو سره مخ دی.
دغه کډوال خو ډېر تکلیفات دي، ډېر مشکلات دي. چې یو دوه مسله حل کیږي، بیا بله وي، چې هغه حل کیږي بله وي. نن ته وګوره دمره سخته ګرمي ده، چې میش کډوال په خیمې په تمبیون کې پرته دي. هیڅ قسم باندې باز نشته حکومت چې هغه ته یا مطلب سهولات ورکو. دا خلک ډېر غریب دی، ډېر د ستونزو مشکلات سره مخامخ شوی دی. او په دا اړه مې ډېرې جلګې کړي دي، مراکې مې کړي چې نه را د میش خپل سیمې ته واپس ولاړي. خو تر اوسه پورې میش سره مطلب وعده خوشی خو نټا چې کومه د میشته د وبسایټ نه درو کوي. نه را د حال د کډولې ژوند ته نه دی تیار. نه را مې مطلب نه رښنې کی نه د پیسې کی، ځکه چې میشته پیسې مې لوي نه په خپل ټیم خپل کلیتا دا غوښتنه کی دا مطالبه وی کی.
د بنو ډیویژن پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو شکایتونو لری کولو لپاره پوره هڅه کوي. هر ډول خیال باساتل شي چې عام خلک و نه زبرول کیږي. کم کسان چې د شک په بنیاد نیول شوی ول هغه خوشی شوی. د غلطه د امن امان په مخه پولیس چاپی وهي، خو مقصد یې عام خلک زورول نه بلکې امنیت ټینګ ساتلو په مخه کاروایی کیږي. کډوال وای چې یو لس کله پوره کیږي په وار وار یې د ستنولو غوښتنه کړې. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، ستانه دې کړي چې ستونزې یې کمې شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو ستنولو لپاره د دوی د سیمو صفکولو عمل روان دی. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي، نو د دوی د واپسۍ بهیر به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستنې شوي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلې د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالۍ لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوې. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوې حکمنامه کې ویل شوي چې اتلس رکنی کمیټه مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. د امریکا ولسمشر له هند او پاکستان دواړو نه یو واري بیا مننه وکړه چې د هغه په دریم ګړتوب یې اوربند وکړ. ډونلډ ټرمپ د سرګندونې د جون په 13مه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر فیلډ مارشل آسیم منیر سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانې همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې یې ومنلې. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې دننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره د 1.1 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ټولنې ته د خبرې راغلي راغلي چې له دې وروسته څخه له 1.1 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په لور راځو. اروپایي ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.1 میلیون یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یوې اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 میلادي کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه کړي چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځای شو او زیان ګاللو ته د مرستې رسولو مخه ډب کړي ده. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي، په افغانستان کې د نننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.1 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي، او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمشنري مشر حاجا لهبي په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړپورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي،
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري، او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزې کیسه لري.
د لامیه د لوړپورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربه توپ د جون میاشتې په 14مه نیټه په بروکسل کې جوړه شوې و، او د افغانستان د وضعیت په اړه په کې باس وشو خبره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د نورین د هواري لپاره 3.8 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوې، او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د ورپورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چام په یو اعلامیه کې ویلي، د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې، چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 1400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختی مرکزونه غیر فعال شوي، چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سخت کال په خوست کې 200 هکتار ځمکه باندې کچالو کرل شوی چې کروندګر یې له حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی وايي په دې ولایت کې د الوګانو پیداوار ښه دی او کچرې ساتنې لپاره د سړې خونې جوړې شي او بازار موندنه ورته وشي نو حاصلات یې سوچند زیاتېدای شي. بل لوري ته د کرنې ځایي چارواکي وايي کروندګرو سره په مرستې وکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
کچالو د افغانستان په مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې لپخوانه د کچالو یا پخوستې لهجه د الوګانو کار او پیداوار ډیر دی، خو اوس په خوست کې هم د کاروانګرو دی لوري ته پام ډیر شوی دی. په خوست کې عموما خلک په ترکاری او سبزیو کې د کیفیت خوند او ذایقې له نظره زوی حاصلات ډیر خوښوي. خو د نورو سیمو په شان دلته هم د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نشته. یو تن کاروانګر نقیب الله مشال راډیو ته وویل،
دور ته ساک کال چې دای الګونه بخی ډیر کړل دی، یعنی بل داسې خبره ده چې نره سوزای خوان نشته، الګونه ته بخی ما خړولای دی، خاط نتیجې ورکړي دو خو کاری کړی دی، او بل زکه مو ان شاء الله خې دی بخی خو الګ ځنه استلای کیږي. تو شرم نه دیش من الګون وکړو او 200 من در 300 من الګون ځنه وبوسو.
د خوست یو بل کروندګر عارف الله هم وایي چې تر نورو سبزیجاتو د دوی په ځای کې د الوګانو یا کچالو پیداوار ښه دی، خو که په وخت او ښه بیه ورته وپلورل شي.
کنمې دغه ګربه سره سهار چې دا خو بیخي ډېر سبزی هم کرلی کېږي، عرضه کرلی کېږي، بیخي الحمدلله سا خو بیخي ښه الوګانو موږ ښه حاصل ورکړ. سا ما داس وخت څلور سوه منه الوګان کرلی دي، او یو نفر هم ماته دلته نه دی راغلی چې یا تا سره مرسته وکړو یا به کومک وکړو. دغه ته باید یو تصمیم جوړ کړي، مطلب تصمیم ونیسي چې موږ دا حاصلات ښه ریټ وځي.
په ورته توګه په خوست کې ترکاري پلورونکي هم په ټوله کې د خوست ترکاري او په ځانګړي ډول د دې ځای د الوګانو پیداوار ښه بولي. یو تن ترکاري پلورونکی همیش خان وایي،
زماشي پاکستان نارسي او چې وړا شي د پوسه کوبل نارسي، چې راسي نارسي، پله خمرين نارسي، کندیس نارسي، غزنی نه، دغه منطقه نارسي. باید د مرسته دا وشه چې قانوني دا وشه چې باید سړی خینه جوړ شي وته دا وسو تلشي.
بل لوري ته د کرنې د برخې مسؤلین هم د خوست د سګنی کال د الوګانو حاصلات ښه بولي او وایي د خوست اقلیم او خاورې ودی او حاصلاتو ته مناسبه ده. د کرنې ریاست استاد انجینر عبدالسلام همتیار ول دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د سړو او شنو خونو شمیر ډیر کی.
ساګ د کچلانو چې دی بهي خا نتیجا ورکړه، ځکه چې د خوست خاورې اقليمي شرایط ورته مناسب دي، او ساګ کل تقریبا 200 هکتار ځمکه په کچلانو باندې کرل شوې ده. مونږ کوشش کوو ان شاء الله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کو، یو بد بزګر لپاره هم اواید لاسرل شوی، اېدې ستونزې خورې مشکلات به هم پرې راپښوي، او بل پلته زموږ مارکیټینګ د خپل عام وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې په کلنی ډول له 1400 څخه تر 1500 زره ټنه کچالو تولیدېږي، چې شاوخوا 30% هغه یوازې له مرکزی ولایت بامیان څخه په لاس راځي. که څه هم په افغانستان کې کچالو تر ډیره کورنی مصرف لپاره کاریږي، خو یو اندازه پاکستان، هند او منځنۍ آسیا ته هم صادرېږي. کتون کې وایي اړتیا ده چې د کچالو د صادراتو لپاره د معیاري زیربناو جوړولو او د سیمې په کچه بازار موندنې ته کار وشي.
مشال رادیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر تیرا قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو غزولو لړکی په مشروطه توګه سلا شوې دي. خو د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي حتمي پریکړه نه ده کړې. په تیرا کې امنیتي ځواکونه غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې عملیات وکړي او له خلکو یې غوښتي کورونه لنډې مودې لپاره خالي کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری.
د تیرا قومي جرګې و مشر کمال الدین پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښور کمشنر ریاض مسعود په سالسای کې امنیتي ځواکونو ته خپل شرطونه وړاندې کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غزولو لپاره به یوازې په مشروط ډول خپل کلی خالی کوي، خو تر اوسه لا ورسره حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
چې موږ به په خپل علاقې کې دی ویلو کنه عارضی شیفٹنگ آغا برداشت کو مونږ نقل مکانی بهر ل نشو کولای. خوب څه شرایط او سره داغه شرایط او هغه خبره مونږ بیا دوباره ریاض مقصود سے لا کې خو او هغه بیا مونږ لا په دغه خبرو باندې ټیم وغختلو چې مونږ به پدا باندې مشوره وکړو او هغه جرګې او مذاکرات او خبرې جاری دي. نو کومه متفقه فیصله د حکومت او د مشنونو ترمنځ د کډو په حواله سره اعلان نشو یدو. دا توقع امید لرو چې یو ښه حل به تر بوسی چې د دوه مجبوریونه هغه اپریشن هم وشي او د مونږ عوام لا تکلیف هم نه رسیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شفیصل پردی ویل چې د تیرا قومي جرګې غړو په مشروط ډول د عملیاتو تر سره کولو او کورونو پرې خودو لپاره رضامندي خودلی، خو سیاسي ګوندونو مشران او ځای وګړي با د کلیو خالی کولو د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي.
په هیڅ صورت باندې عوام او مون خلک د تیرا دغه نه تیار چې هغه کړي وکي، خو حقیقت دی چې هغه خلکو مته دا خبره نه وکړي چې مون کړي کوو، بلکې حکومت ته سخت شرایط دی خې دي چې ویته ویلي چې کته سو مون نه به کړي نه کوو که کوو نو پوری به کیش 5 لک روپې مونږ راکو که کورم وګورځيږي یا مات شي یا اوسی زینو به غیبه 50 لک روپې راکو چې هغه حکومت دغه خبر نه تیار نه در. مطلب دای چې تیرا عوام په صورت باندې د خبر نه تیارېږي. خو بیا موږ سیاسي خلکو سیاسي جماعتونو د خبره برملای لونو کړ چې یو کړه وخکل نه تیار حکومت ته چې په کومه طریقه کیږي هغه د خپل سمي باندې د شتګردي د وطن نو علاقې نو راکې کی.
د خبر ضلع په تیرا کې د بدمنۍ پر لپسې پیښو نه پاس هلته میشتو امنیتي ځواکونو په کومونو غږ کړی چې دوی غواړي په مخصوصو کلیو کې د وسلوالو پر زد پراخ عملیات وکړي چې د غسیمې ترې پاکی کړي. په تیرا کې وسلوالو سکال د فبروري نه تر مئی میاشتې پورې لږ تر لږه څلور ځایي کسان تښتولي او ریاستي دارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي دي. بل پلو هلته د مئی په درویشتمه نیټه د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر هم جوړ شوی او په دې وروستو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم کړې. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په دې وروستو کې جاری کړو بیانونو کې ویلي چې دوی په تیرا کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې او اوس غواړي دا عملیات ورپسې لرې پرتو غرونو ته هم وغځوي. فرهاد شینوا مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د سواد په منګوره کې سرکاري ملازمینو د صوبایي بجټ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې وفاقي ملازمینو په شان یې مراحت زیات کړل شي. د مظاهره چانو وینا وا چې ګراني زیاته شوې ده او تنخواګانې کمې دي چې له وجې ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه اعلان کړې وه. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
قدرمند اوریدونکو سلامونه پیرزوونه زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه تاسو مخامخ یم قدرمند اوریدونکو تاسو چې کوم دا اوازونه اوري په سوات کې کم سرکاري ملازمین دي هغه د خپل مراتب او ترخاکانو لپاره چې دینو احتجاجي مظاهره کړی دا او مظاهره روانه ده دغه کم ملازمین چې دي هغه وایي چې په تیر بجټ کې چې کم د سرکاري ملازمینو په ترخاکانو کې زیاتواله لس فیصد شوی دی هغه د ګرانې مطابق نه دی دغه رنګ د پینشن په متعلق او چې کم کسان ریټایر شوی دي وو فیصد سیوا شوی دی هغه چې دینو هغه پوره نه دی مثلا دغه تنظیم مشر علي رحمان موجود دی چې د سوات ملکن ډیویژن د ملازمینو مشر دی دغه پښتنه کو چې نن ولې راوته په احتجاج یې سوای رحمان صاحب
ډیره مهرباني یاسب زمونږ نن د احتجاجي پروګرام چې دی د زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په منځ کې یو ډیر زیات تفاوت دی سرکاري ملازمینو سره صوبایي حکومت ډیر زوره مزیتې کړې ده زمونږه وفاقي حکومت چې دی هغه په تنخواګانو کې 10% او ډیسپیریټي اعلان شوی هغه 30% اضافه کړی ده نو یقینا چې دا د مهنګایي مو مطابق باندې انتهایی کم ده هغه مو میاونت کې زیری کې برابر ہے خو په هر حال بیا موږ عزت بیا 10% او 30% بیا هم څه گزاره به وکړو خو زمونږه صوبایي حکومت چې کله بجټ پېښ کو نو هغه په تنخواګانو کې 10% او په ډیسپیریټي اعلان شي کم 30% مرکز اعلان کړو هغه کې 15% اضافه وکړه نو زمونږه حکومت د مطالبه ده چې کومه ډیسپیریټي اعلان کې کوم اضافه مرکزی حکومت کړی 30% نو صوبایي حکومت تم باغ شانتي 30% اضافه وږي او دغه شان د فیشن اصلاحات په نوم باندې کوم خبري روان دي هغه کې اضافه وږي او زمونږه چې کوم طریقه کارو د فیشن هغه ضرورت طریقه کار دي بحال کی او نوې نوې تجربې لري زمونږ باندې کوي
سونه ملازمین دي تاسو دلته کې او لکه سونه خلک د دینه یا ملازمین دینه متاثر کیږي تاسو په خیال
دلته کې چې په دې زمونږ په ضلع کې تقریبا 24000 سرکاري ملازمین دي چې هغه دینه متاثر کیږي او دغه شانتي په صوبه کې چې ده تقریبا 80000 سرکاري ملازمین دي چې هغه لکه دینه متاثر دي
سرکاري ملازمین اتحاد سرکاري ملازمین اتحاد هم مرګي دوکه هم کا گئی کوټه لچینی مهندی یې آټا مهندا یې دالې
یو مشر نه پښتنه کو سلامونه سلام په جنګلو راتو کې تاسو سونه تنخواه او خراجات څومره دی بری راتل پاسو کې پکم کم کې تاسو
هو اریګیشن کې مو جی سینیئر کر کې ما او بد دي سر بارمون مينن نه جی او بد دي سر سره اسمو کو او 1500 زما تنخواه نن ماته کې مو تنخواه ملويږي زما دي حل ته وګوره چې دا زما سره دي تنخواه دي غربت دا کار کړی دی ولی چې زما بچی لکه په خېټه باندې ماړه کړی دا نو هغه صحیح تعلیم ورکول شم نه بل څه ایس لکه ضرورت زما په خپل تنخواه پوره کیږي ا دې خپل مرګرو سره پدې کړه وته پدې پینې کړه زما حل لکه تاسو جو تاسو ګوره ما
زما بچی دی کړه سوبره
زما ته بچی دی خیره بنځمې لوريان دي او درې دغه دي زامن مې دي نو زمونږ د پکار دي حکومت د پکار دي زمونږ د دغه باندې رحم وکي او موږ په حال باندې رحم وکي زمونږ تر هغه کاندې کوم چې مطالبات دي هغه حل کی
دي بي غیر تو دي قانون دي صوبایي حکومت
قدرمند اوریدونکو تاسو ناری هم اورید د احتجاج هم کو ما سره چې د پسواد کې د کلاس فور یا درجه سارم داغي چې کوم صدر دی سید خطاب سره موجود دی دوی هم په دې کې تقرر هم کو دوی په دې په پښتنه کو چې د سرکاري ملازمین په دې وخت کې دغه ژوند څنګه روان دي دغه څونه ترخه ده او دغه طرز ژوند څومره دی
یاره منګه هوته سیو چې نن مړی یو ژوند دی دا کوم تنخواه چې راکې دا زمو په دې سواد کې د بیل د بیل لګي د ګیس د بیل لګي ما تاسو ته مخ کوم ویلو چې په پنځه 25000 روپۍ د بیل دی بیل لازم 15000 موږ کور کرای ورکو 50000 روپۍ زمو تنخواه ده او دا صوبې حکومت دا داوا کوي زمو صوبې مالدار ده د ځان لپاره خپله پوره مارات ګټي او منګه وته ستاره دی پروګرام په 67 سره کوم چې 23 تاریخ پورې زمو د جایزې مطالبه ختم کړي کله بیا به دا ټول ملازمین راوځي او تاسو خلاف راوځي د دې صوبې مت باندې خلاف تحریک چلو
قدرمن دوری تاسو واوري دغه احتجاجي مظاهره په سواد پرېس کلب مخې ته دغه ملازمینو وکړه چې په سواد کې سلیری زره ملازمین دي هغه وایي چې را د دوی چې کم تنخواه ده هغه د ګرانۍ په لحاظ سره د دوی گزاره پکې نه کیږي بلخو حکومتي چارواکي وایي چې را مونږه هر کال د دوی په ترخاګانو کې زیاتواله راولو سخت کالو چې دنو لس پیسې د په تنخواه د دوی بنیادی تنخواه د پای کې اضافه شي د 15 پیسې د دوی په برنامه کې اضافه شي د سرکاري ملازمین وایي چې د جون په 13 نه تبانی با لوی احتجاج کې په پیښور کې چې پای کې بعد د خیبر پښتونخوا ټول ملازمین را جمع کیږي او خپل وختونه بغواړي د سر خپل قربانیا د فقاهت تاسو ته اجازه ورکړي د الله په نام
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر د پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد وای راتلونکي 28 جون نبا دوی د بینظیر هنرمند پروګرام یو نوی منصوبه پیلوي چې زنانو وکړي شي چې خپل د هنر او زده کړو مطابق خپل روزګارونه وکړي او خپل حقوق درې دوجوګ شي. د زنانو د حقوقو خېګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وای داسې منصوبو ته د پاکستان زنانه ډیر اړتیا لري، ځکه د پاکستان د زنانو غټه شمېره دا وخت غیر روزگار ده. تفصیل شبیر احمد جان.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشره او د پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد د خپل ګوند په ټولنیزو رسنیو ویبپاڼو ورکړي چې دوی هواد کې د زنانو خپل روزګارونو په اړه د بینظیر هنرمند خواتین په نوم یو نوی منصوبه پیلوي چې ورسره به زنانه د خپل روزګارونو او هنرونو له لارې په خپلو پښو درېدو جوګ شي او په هیڅ چا به هم دوی د اقتصاد لپاره انحصار نه لري. دا چې زنانه څه وایي په خصوصي توګه هغه ښځې چې بېوزله دي او د بینظیر انکم سپورت پیسې هم اخلي او بیا حال ځلې هم کوي. نو په کورنو کې د کارکونکو زنانو د سازمان مشره ګلمینوای چې دا به یو ډیر غوره کار وشي کچر دی غریب زنانو ته روزګار نو ورکړي شي، ځکه ډیر پکې کونډې دي، ډیر یتیمانې جنکه او د سو نارینه بے روزګار دي.
زما د خیال دی چې خخ پروګرام دی بنظر یو داسې کار کړو دی چې د کټو خلک په خوشاله دي. خدا به د خلک څنګه ویچار چاند لګ جايږي نه، دا به د دین الړی زیات خوشي چې ګر دی روزګار شروع کړي خزولا سپیکشن کولوشي کارخانه کولوشي دا څه دی خبر دا کوم زنانو خنرمند دي او دې کوم مټیریل تیاری او دې خرصور بندوبست ولوشي یا ته هغه په اوی زیته پیسې ملاوي کی بهشک ادي سره خدا الله ارشد دی بهر لیږي برندونو تک چکم سامان دینه په غری زنانو د لاس نه اوته دي مزه مچ دی دا سه طریقې کارو کی چې د خویا فکرانه کولو کی هغه کی صرف زنانه بي د شپې په کې بالکل سړی لی خیر په دروازه دا نه خونه د 2 بجو پور زنانه ولټي ورکي نه کم اس کم زم بټو لخوین دی پکار وی ځکه چې هغه دا هم بوسنی چې په ریس دفتر ته زمو التبا انټری کوم او ما به رجستریشن کیږي او کړه دا سیکیږي وکنه بهترین کار دا کوم دستانه چې دا بهترین کار دی خو هغه بهترین بدا اله چې کړه دا روزګار شروع شته خو
طاهره کلیم چې د یو نړیوال ادارې سره په خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې د زنانو د توانولو دوی ته ډیجیټل روزنه او بیا روزګارونو موقع ورکول باندې کار کوي وایي چې شوخه او یا فیصد زنانه پاکستان کې داسې دي چې د کور په نارینو انحصار لري او هیڅ خپل روزګارونه نه کوي نو باید دوی په روزګار کړی شي.
کوم ګورو د پاکستان کې 2% خزي چې دي هغه صرف د روزګار
تقریباً نو خپل روزګار سربا دوی هر څه کولی شي.
زنانا صرف د وظیفې ته محتاج نه وي او د وظیفې چې کوم څونه ورکړي کیږي هغه هم فکس ته پاغي باندې کور نه چلے دی کیږي نو چې کله دی زنانا سره هنر تر لاسه نو هغه په هنر باندې خپل ګټه زیاتولی شي. هر میاشت راغي سره څونه وختي خپل کور کې دننه کم چې زمونږ د خیبر پښتونخوا ماحول دی چې باغي کې زنانو ته د کور نه بهر اجازه ډیر کم ملاوي نو کپاغه علاقې کې انټرنیټ اکسسېبيليټي وی او یو موبایل فون یو سره نو هغه خپل کار چې دین هغه د کور نه هم کولی شي.
د سینیټر روبینا خالد ترمخه بینظیر هنرمند پروګرام پرانسته به په 28 جون د ګوند شریک چیرمن او د پاکستان صدر آصف علي زرداری کوي. دی وايي 28 جون دروخه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د زیګون ورس هم ده. په عمل ده زیاتره وخت پاکستان کې پټولنیز رسنو د بینظیر انکم سپورت پروګرام باندې نیوکه کیږي چې ګنې دې نقد پیسو زیاتره خلق ته کار روزګار وستل دي او تیار پیسو تر لاسه کولو دغه خلق په ملکی خزانه بوج او بیکاره کړی دي او دغه وختونه د حکومتونو نه خلق کوي چې باید زنانو له نقد پیسو پرځه روزګارونه ورکړي شي چې ملکی اقتصاد کې خپل برخه واچوي. دغه مدني فعالان دا هم وایي چې په نړیوال کچه کوم رشتي رپورټونه د صنفي مساوات په حق لراغلي دي. د هغې تر مخه پاکستان د ټولو خطه هواد دي چې په کې جنډر پیریټي یا صنفي مساوات ډیر کم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د مالی کال 2025 شپږم لپاره لزره عرب روپو زیات بجټ سملا ته وړاندې کړی دی. د خدانی صوبایي وزیر په خبره په بودیجه کې صحت او تعلیم څنګه ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او ورته زیات فنډونه ورکړل شوې دي. بلخو په صوبایي سملا کې د مخالف ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په بجټ کې بیلابیلو څنګه لپاره د پانګو جاج اخلي او زر به خپل غبرګون ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین لري.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ د جون په 18 نیټه و اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دی. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د جون په 18 نیټه ربلل شوی د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی د 1000 ارب روپۍ څخه زیات کلیز بجټ وړاندې کړی. د نوموړي د وینا له مخې په راتلونکي کال کې د غیر ترقیاتي کارو لپاره 640 ارب روپۍ ټاکلی دي او د پرمختیا د کارو لپاره 251.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره به وفاقي حکومت 801 ارب روپۍ و بلوچستان ته ورکوي. دا ډول به د ځایي ټیکسو یا مالیې څخه 101 ارب روپۍ راټولېږي. په خپل وینا کې د خزانه صوبایي وزیر دا هم وویل چې د تعلیم په څنګ کې به 101 ارب روپۍ په غیر ترقیاتي برخه کې او 40 ارب روپۍ به د لوړو زده کړو لپاره مصرف کیږي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان حکومت د سیاحت یا روغتیا د څنګ د ودې لپاره 1 ارب روپۍ ایښې دي. په دې ترڅ کې مکله د بجټ وروسته د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر بخت کاکر څخه وپوښتل، نو هغه مشال ډېډو ته وویل چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د هرې ضلع په مرکز کې و خلکو ته د روغتیا بنیادي او ټولي اسانتیاوې برابرې کړي چې بیا څوک د علاج په خاطر وکوچ ته وراتلو ته اړ نه سي.
پدا کې ایمس کې مسلې بنظیر ایمبولنټری سرویس دي، هغه کې مختلف ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې موږ کم ګرد ایمبولنسان دي. تمام ډیسټریکټس کې هغه یو موږ انټیګریټډ سیستم جوړو او بیا د ایمرجنسی په صورت کې په 10 کیلومتر کیچمنت ایریا کې کم ایمرجنسیز دي هغه به کنیکټ کول ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال سره. د ایمرجنسی په صورت کې اټ لیست هغه ایمبولنس اویلیبل وي چې هغه کریټیکل پیشنټ وي. لدې سره سره د چایلډ لایف فاونډیشن چې کم د کښیانو دلته په کوټې سیول هسپتال کې وارد دي هغه موږ ایکسټینډ کل سکم ډیویژنل هډ کوارټرز دي. د چایلډ ایمرجنسی وارډونو سړي په ټول ډیویژنل هډ کوارټر هسپتالو کې به جوړږي.
پر بجټ باندې د حکومت او اس بختلاف د غړو لخوا ګډوډ اکسلامل څرګند شوی دی. د مسلم لیگ نن سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي زرک مندوخیل وویل چې د راتلونکي کال په صوبایي بجټ کې د سیاحت او تعلیم و څنګه ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې ده. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اس بختلاف او منیشل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزي زیاته کړه چې په وسنی بجټ کې ولری پرتو او وروسته شاته سیمو ته زیاته پاملرنه شوې ده.
ورته هلکه وایي حالت اسکیمان جوړیږي، یا سکول ورکوم، هاسپیټل ورکوم، یا مقصد کالج جوړوم، یا یونیورسټي جوړوم، یا د اوبو اسکیمونه ورکوم. نو دا صرف داسې دی چې د ممبر په نشاندۍ ما ته کوم ځای منتخب شوی نو ما ته لر معلومات ستا د خپل هلکې په حواله در چې ما پوښتنه وکړي. نورې چاته څه داسې د جیب دپاره پیسې چاته څوک نه ورکوي. دا زموږ د بلوچستان متعلق چې کومې خبرې مشوره دي هغه ډېر په غلطه طریقه باندې دا تشریح کیږي.
که څه هم د بلوچستان په بجټ کې د وفاق په ډول د سرکاري ملازمینو په معاش او تنخوا کې 10% او په پنشن کې 1% زیاتوالی شوی دی، خو د سیاحت کارډ لپاره 4.5 کروڑ روپۍ ځانګړي شوي دي. پر دې باندې په بلوچستان اسمبلی کې د اس بي اختلاف د ګوندو د اتحادیې لخوا په ګډه سره ویل شوي دي چې دوی به د جمعې تر ورځې پورې پر اوسني صوبایي بجټ خپل سم غبرګون خپور کړي. د بجټ وروسته د بلوچستان اسمبلی په تالار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اس بي اختلاف مشر یونس زهري وویل چې د اوسني بجټ لپاره د صوبایي حکومت لخوا د اس بي اختلاف څخه څه پیاوړي وړاندیزونه نه دي طلب کړل شوي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بلوچستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې د صوبې کلیز بجټ د زر ارب روپۍ څخه اوښتی دی. ځکه چې تیر کال د بلوچستان بجټ 965 ارب روپۍ و.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.